د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین دوی بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1950 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونوي شبکې په مدرن ډول رغوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هیواد یې ژمنه کړې وه نه و برابر. او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوچینکو په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرمه وپېژندله. لومړی کورنۍ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د سولې عالی شورا چارواکي د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریس ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریز ټینګار کوي. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وشقون نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې خبرو اترو په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیصې څرګندونې به په افغانستان او سیمه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدمتګار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده او اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومت ولایي په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسله وال طالبان وژونکي یاد کړل او ویلي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده. د خبرې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستاني چارواکي په ګډه د او تاجکستاني پوځیان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د داعش دا غړي د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته ویل چې په تیر کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې د غړي او د تلفاتو شمیر 1950 تنو ته رسیږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل تر څو د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50% بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. دوی وایي که چیرې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې ورکړل شي، انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیموونکې ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو د هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخکې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دو نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګوند او اک ژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کیږي 1% رایې وړې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسی جرګې یا مجلس د 102 څوکیو لپاره وشول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څه باندې 88% وه. په قزاقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، لویدیځو هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاد نه دي بللي. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې کتلی وایي، د هغه هیواد په ځینو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې. د امریکا د ولسمشر مرستیال یوې وتلې اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړل چې د اوباما اداره به په کلکه د خپل منځني ختیځ د متحد تر څنګ ولاړوي. جو بایدن په عین حال کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه به سیمه نوره هم خوندي کړي. بایدن پرون د امریکا اسرائیلو د عامه چارو له کمیټې سره په غونډه کې وویل، ایران اوس د تیر کال په پرتله د اټومي وسلو له ترلاسه کولو سره ډېره فاصله لري. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل، واشنګټن زیر دی او که ایران له هغې موافقې سرغړونه وکړه، د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. د زیاته کړه، د اسرائیل خلک ښه دلیل لري چې د تروریزم د روانو اقداماتو له کبله ځانونه زیانمنونکي احساس کړي. بایدن ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به تل د خپل متحد اسرائیل تر څنګ ولاړ وي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي، د دونیتسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل، ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي، د 30 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محاکمه مختوري. د اوکراین پولیس ته څیرمه د روسیې په دونیتسک ښارګوټي کې دغه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ وړي. ساوچنکو د خپل توقیف په اعتراض غذایي اعتصاب هم کړی دی. د راپورونو له مخې، شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لن واټن ویشتونکي میزایل اوبو ته وتوغول. په سول کې د ګډو پوځونو د رسیز والی د شمالي کوریا د یان هوب خبري اژانس د خبر په حواله وویل چې دغه میزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه میزایل درې ورځې وروسته له هغې چې د هیواد دوه منځ واټن ویشتونکي میزایل وازمویل اوبو ته توغوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحده ایالاتو پر شمالي کوریا په جنوري کې د څلورمې اټومي آزموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. د دغې آزموینې مخکې هم په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ لری واټن ویشتونکی توغندی آزمویلی و. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
په بهانه جوړي له دواله خوانه نشته کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نشته.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونوي شبکې په مدرن ډول رغوي.
وړ چې نږدې 5000 نوې باغونه جوړ شوي او زاړه باغونه بیا ورغو.
یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړې، له خلکو غواړي چې د قاچاقلونکو په ژمنو ونه غولېږي.
خدا دښمن سرمه د اولاد کنه، عیفتون نکړه، عیف زندگیتون نکړه.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو دا او تاسو ټول اوریدونکو ته د نوې کال مبارکي وایو. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټې سوی ګوند سره د متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې سي. په دې اړه نور معلومات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره به چې ناسته درلوده کوم یو بهانه جویي له دواړو خوانه نشته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نشته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبر او بوخت دی. د سولې علي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لوریو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونیوي شبکې په مدرن ډول رغوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په روان کال کې پر بزګرانو باندې اصلاح شوي کرنیز تخمونه، غنم او 40,000 ټنه کیمیاوي سرې هم وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرزیه احمدزی له ښاغلي راشد سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې د کرنې وزارت په 1995 کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
راتلونکي کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو، د اوبو د پروژې، د پروژو د جوړولو، د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد په بېلابېلو برخو کې، او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5,000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو، او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3,000 لیتر شیدې پروسس په اورا شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت 3,000 لیتر کې په اورا لوړ، او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه، ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 3,000 ټنه دی. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت په 3,000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو په اړه، او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو، او غواړو چې په سږ کال کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
دیر لسو پینزنی ویم کال با دی زراعت لپلاو پا افغانستان که سنگ کال با وی او دکرن وزارت غواری چل بزگران و سر بکوم برخو که کوماکو که امرست و کلیپ دکال که؟
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بازګران او مالداران لپاره سہولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کول چې شروع کیږي ترڅو چې دوی وکولای شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کوي او حاصلات جمع کړي او بازار ته ولېږي. د ترین له پلوه داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼې سکل به وچکالي خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بازګر لپاره همدا اوس موږ د سلارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د هلمند ولایت خانشین ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمې سرتیري ورونه رسیږي نورې سیمې به هم د دوی له لاسه ووځي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته تللی دغه ولسوالۍ وایي چې دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. نور حال الیاس دای راکوي.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمۍ او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شنازک پایله د مرزیه پایله هلته مینونه
زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګا ورسته د موسن په نوم یو بل قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډنې لپاره جوړ شوی د ولاړو. دلته څلې داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیڅ اثر نه ده. یو دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متر لیري بل ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ول کرچ په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډنې ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تر نور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نستم تللی خو تر یو ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یو ډله پولیس تر ترکش د کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډ ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري ټوپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلی دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډېر وخت دپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیې عملیات آماده کړي لرو او انشاءالله په آینده وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل الله په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو.
پولیس او د اردو سرتیري د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت پاکې اوبه برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار راټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
محمد یم مسئولیت شدی خلال گزاره کهی والا خو خیر خیره کس مشکل نیست که دینه کسا شاعت ده مکتبه پاس نیجیه دیست خلک ته یو مکتب ته اړتیا لري او ته امنیت هم اړتیا لري. غوښتنه مې ستا هیله ده والله چې امنیت چې برقرار سي موږ خوشحاله یو ټول دغه وطن خدمت وکړي والله.
د کلاشینکوف او پیکا ډزې عادي دي خو د ډي سي تو پرله پسې فیرونو موږ ټول نارامه کړي یو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیه کمانډان څرمن روف وایي د کمانډانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی دی چې نه د غږ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري.
نو د دا ولسوالۍ د دشمن لپاره هم ډېره مهمه ده، د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده. مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي. په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات شوی دی، دغه دلته ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دشمن ډېر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بین ولاړل. د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د 10 تر 15 سیاغه خلق د بین ولاړل.
د پین په نوم دا قرارګاه پر وداسې لوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه لخړو بو او د خروش ډک سند اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستاني ځانګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله یې 4 ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادران عصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خانشین وزارت 414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریسکال د یسایل مخه 15000 اوسیدونکو په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختي خو موږ د 3 ورځو په دې سفر کې بېله ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوه افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاق وړونکو په ژمنو ونه غولېږي. نادره هغه مېرمن ده چې له خاوند او درو کوچنیانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډه تړلې وه خو د پولیسو لخوا بېرته هېواد ته راستنه سوه. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاق کوونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده. اسدالله لودین نور حال راکوي.
اروپا ته د آرام ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړې وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
د ماکرونو میشته ما
من په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او دریم د 6 میاشتو عمر لري. نادره غوښتل له خپلې کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړې وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټر سایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد
خطر و منګي ل یو غرنه بل ته بيولو په داسې تیارې کې مو مزل کوو چې خپل مخه مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویدو. ډیر بد وضعیت و. سم په هم کار پریخود. قچخړون کې وای یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی. خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپل له نږدې وضعیت وکته ژوند مې ډیر خراب شو.
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و. وای د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده او را دیگه نبره. عیفتان نکره عیفز.
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لاره نه بیایي. دلته که چاته یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لاره کې ماشومان ورک کیږي بیا یې په بدل کې 15-20,000 ډالره غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندانې هم هیڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلق باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
فریب قاچاقبر اصلا نخوره.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوښښ کوو تر څو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتاً په تیر کال کې سلګونه هغسې قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی دپاره جرایم دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې یې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه 100 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
دا ازادي رادیو ده. د کندهار اوسیدونکو د ناامنیو د زیاتوالي سره سره له ښار څخه 15 کیلومتر لیرې د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینهو ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوي کال میلې کوي. نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولي زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درونه خط ترڅنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغا په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغا ته چې ولاړ شو. ورو یو 15 شپې وکړو، بس یو 10-12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغا زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغا کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانۍ والا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا یو تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت بیلا بیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي په ملګری کې داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوبې زده یې، بس هغه په خاني محلي لوبې کې خلک خوشاله کې.
د نارینه وتر څنګه شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته زه چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا او همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته بیا ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځئ. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د مهمو خبرونو سرټکی له نور یاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو ضد نقد څرګندونې به دا پروسه نور هم پیچلې او په افغانستان او سیمه کې به نور ستونزې وزېږوي. د افغانستان د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسله وال طالبان وژونکي یاد کړي او ویلي دي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیا او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره په سلو کې 50 بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نه برابر. د امریکا د ولسمشر مرستیال یوې وتلي اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړ چې د اوباما اداره به په کلکه د منځني ختیځ د خپل منځني ختیځ د دې متحد ترڅنګ ولاړوي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوب کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټ نادیا ساوچینکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن ویشتونکي مزایل اوبو ته وتوغول.
خبریاست. څېړونکي وایي چې آسان د انسانانو له څېرې څخه د هغوی پر منفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څېړونکو په یوه ازموینه کې د یو شمېر کسانو له لورې رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنې ځینې په عکسونو کې خوشحاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه دو اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شد چه آسان ده انسان لطیری سخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواهندی غوسش کاریده سر شاته کهو چو پا کینسترگه ده انسان تیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادیده. تردی پا خواه سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کینسترگه گوری. ده دی تیرنی نتیجه داده چه ده چارویو ده مغزو شی خواه چې پکین سترګه تر لاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. جنوبی افریقا پرون د افغانستان د کرکټ ل ملي ټیم څخه مسابقه د 30 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغان ټیم له سریلانکا هم ماتې خوړلې وه. د شل اوره جام دغه مسابقه په هند کې روانه دي. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په هند کې د دغه مسابقه له ځینو برخوالو او مینوالو سره خبرې کړي. په ګډه اورو.
زه حسن خان يم د غزنی ولایت
ډیره خلو بو ډیره خوندور لو بو انشاء الله کامیاب کیګو به کپ انشاء الله موږ راوړو ډیره پزړه پوری و پښه لغټو غټو ټیمانو سره سي دغه سي لوبي وسی انشاء الله په کلکتا کې کامیاب وو او دلته بمبئی کې کامیاب وو بیا به انشاء الله دغه سي کامیاب کیګو غو تر څلوي کال سي دي تر اوسه پوری کپ نه دا وړای نو د موږ را په 15 شپه کال کې تر دې جه پوری را رسیدلې دي ډیر ویاړ په کو ډیر په خوشاله یو
زا عبد الظاهر د غزنی د ولایت د لون اویل سوالی لو بر ډیره خلو بو ماشاء الله ډیره خپ خوندو بو ان شاء الله د وخت بار بون کنیا به وسم کنیا بو خدای پاک بیا برای ور کی خو دین برای ور کی ډیره خلو بو خدای نه کم وخت دی دغه غټ ول تب تر ور رسید ان شاء الله نور بون خدای کنیا به کی مور ټول تو دوا وکړم د افغانستان ټول ته خدای پاک برای ور کی بهر جه کی ان شاء الله ماشاء الله
زیم شہزاد محمدی دلوبی روستی آلات آزادی ریڈیو سراواو رہی
اوس وخت را رسیدلی چې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نیمنړی او رادیوی ډراما یو کلی زر ژغونه واورو
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغاني ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم د خبرونه په دوهمه برخه کې به له زینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده د خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي د دې مبارز انجونو له ډلې نه یو هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل نگین وای دا چې کله لمړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و کله چې مور پوښونو ورته غوسه وا خو پلارې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوون کوي
و ما د ووم سنت نه موسیقي شروع کړه ز مخ کې غنه پروژګا کې ما نور درسونه ما پروژګا کې لوستل دا ول چې ز موسیقي ترانه مې سو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتي نه نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوی نو مور مې رااله دا موسیقي چې شه دی ویلې مال نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې ته موسیقي اورېدلې دی نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي و نو سي پلار مې چې مخام کور ته راغی ما پلار دې سي موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې تاسو ته وایم زه کامیاب شوم او زه غواړم چې موسیقي ویم نو پلان مې لسته خپل مرزي ویلې لاړ شه وایا خپل زړه ته دی وګورنه بیا مور مې لږ مخالفت وکړ پلار مې نه دا ستالو رم نه دا زما لو رم نه دا پرې خپل ژوند خپل مخې ته ویسي نو بعد هغه نه زه موسیقي مکتب ته رانم
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د ځینو کورنۍ ستونزې لامل شپک میاشتې په کور کې ناشته بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکول شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوريسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته ایل سي رباب خنخ کاری تاثر او دسې سرود مې انتخاب کو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړ او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راوستلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بسه قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی یا تاسو نه ده کار کړی نو خل سره خو بیا پرېږده یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تانیګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور د پاره واغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه داسې خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې دا خبره ریښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او تاسو رابطه قطه خو ما ته ډېر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم ځکه چې هر جینۍ چې ګورې همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي زه غواړم څه مې چې زړه غواړي څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدې چې زل تبیر ته مالې ماشوم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه منګ اخنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې واز جنگ دی هغه چې منګ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصلا منګ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګ فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوطفان چې او د کلنچن کوف او د شینې په غاړه دی او هم د تمام ورس هم د غوژن دی او په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سيو زیات انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ جلی د چي د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانې د لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډیره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر نو ځکه چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړم بیا بعد هغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته د ارکستر مثلا د رهبری ما خودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دېرش نفره دي دوه دېرش جینکې یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لمړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي نشاط کن جانمن او عائشه خپل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي او په ازمنګار کې سر کې چې غربي علي هم دی او شرقي چې رباب تبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپټ او بو کلارنت پیانو او نور زربي علي دي چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی د کړی دي چې یو د سرود تفالو او یو د خزو د پاره سرودونو هغه هم رهبری ما کړی چې هغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دی په خاتو غتر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایریدلې هم ځکه چې ما ویل چې ما نه غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی نو زه ډیره داسې ایریدلې وم بیا چې زه کله ستیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق زی تشویق کړم بیرته چې ما مخ آرکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپل ښه دومره رهبري وکړم. نو زه ډېره خوشحاله شوم او ډېر مونږ تشویق شو. زه ډېره تشویق شوم مخصوص ډاکټر سرمس ما ډېره تشویق دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډېر ما سره همکاري کوي او ډېر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسې ځکه چې تا ولیم جینۍ او دا کار باید پرېم نه دي ځکه چې که تا پرېښود نورې حتماً نور جینکیان هم دا جرت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یا دانه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغه غټ ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل آخري درجه پورې مخې ته وسم، غم به خصوص ده یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خوښه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرولې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلي دي، سو رنګه ګلان مې کرلي دي، کشمالی مې کرلي، زیړ ګل د ګلاب یو څو دانې بوټي مې خي. د دو یار وخت زه پالنه کوم او په وخت اوبه ورکوم، پارور ته اچوم. ګلان چې دي طبیعت پاکوي او د انسان روح آرامه کوي. او ښځې هم باید په دې کې ونډه واخلي ځکه چې د ښځو سلیقه ده چې باید ګلانو روزي ګلانو کري ونې وکري. دې ته په تمه نه شي چې تنها باید نران دې کار کې ونډه واخلي، ښځې هم باید کومک پکې وکړي.
باورئ کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. ولومات ډیر زیات سهم اخیستی ده سو نیالګي په حساب باندې مشترک هم کورنۍ سره کینو. ویلي ګلو ګلکاری هم کړی ده، تر چای سرسبز اوسي ګلو ګلکاری اوسي.
از مام خوخیگی چه ما گلان وکره ما ده دسته مثلا نده چه وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه ونده واخلی کنه. ده نه چه طولنه که وازی ده شینواله یا سمسورتی یا سریان پوریاده لری، بلکه میرمنی هم کولیشی پدی برخه که ونده واخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسوره و ساتی.
از زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې زراعت هم لسته وي. یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک. حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګلکاری وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشاله اوسئ.
یو کلی زر غاگونا.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځئ په دې برخه کې واورو چې عبدالله د خپل کار په هکله خپلې مور او پلار ته څه وایي.
د پسرلي ډېره ښه هوا ده، ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پاسه دا وخت خوب دی چې ته ویده شوی، ډوډۍ تیاره ده.
موری پریدا چی ویدیشی ډیر ستړی و آن په کار کې خوب ورته
ښه ته پاڅه عبدالله زویه لاسونه دې پاک وینځه راشه چې ډوډۍ وخورو
موری له کاره چې راغلم مخه او لاس مې په صابون ومینځل محبالله پریږده چې ویده شي ډېر ستړی دی
ښه سمه ده خو محب به ټوله شپه وکوي
خیر دی نن دواړه ډېر ستړي شو له هلې ورځې نه مو ډېرې خښتې وهلې
زویه نور داسې مه کوئ دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه
که محب ته ته خفه یې د هغه پاتې کار هم ما وکړ
دا سړی څومره ظالم دی دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره
سمه ده مورې پلان مې چېرته دی ولې ډوډۍ ته نه راځي
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ ډوډۍ مې ورته تیاره کړه دا وایي وخوړه ناروغه ویده شو
مورې مخکې مې زمری ولیده د ملنګ کاکا دوکان ته یې تر شي وړله
ښه بیا یې څه وویل خپل پور خو به یې نه یې غوښتی
نه وی نه غوښته ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه پیسې به وګټې وای مور مې نه پرېږدي
بشیا د زمري مور خو خپله کار کوي د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري
مورې هغه مالګه خوراکه
ډېره مالګه ښه نه یې زویا واخله او د زمري له مور نه پوره وړیم یم څنګه به یې پوره کوم بختوره ښځه ده چې کار کوي آن ما ته یې هم د پور لپاره پیسې درلودې
مورې هغه بله ورځ د ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه ولې نه کېږي
د خولې خبرې اسانه دي پلار دې ما پرېږدي
زه به هم ورته زارۍ وکړم مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی تا خو مکتب خلاص کړی
جهر دې شم زویا کلی کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي
نیم څنګه زرزر روان دی ته صبر زه غږ پرې وکړم نیما و نیما السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله ښه یم
زه ماما خوا روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړ
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې د اسلام پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو د دې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
او ښه وای څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لورکۍ دې ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نیما زه پوهېږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کو نو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي ته دا لوګۍ وګوره
دا در سره منم خو فکر نه کوم چې دا بټۍ دې زموږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګۍ داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سمارته شو اوه کور کې جامې مینځلې وې ترڅو چې وچېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر پکار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه زرمینې
شفیقه نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلارې ځان د عالم پوره وړی کړ. ګل غوندې لورې ورکړه. د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه؟
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ؟
اوس مو کړی ګل پري، په دې جز ورکولو مو خبرې کولې. وی شفیقې، دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی؟ د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی؟
نه پوهېږم، ټول په ناروغه کې دا بټۍ، خدای دې ړنګه کړي.
وی خدای دې ړنګه مکی، زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي. وی نفیسې، څنګه دې پلاوریږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي؟
د ښې ورځې مې نه دي لیکلې. وایي بده ورځ ورور نه لري. څه ووایم، څنګه یې ووایم؟ خورې بچې مې وکې دي.
وی نفیسې، نو زما استاد څه فرق شو؟ تا خو سبق هم ویلی، هغه ورځې خو سرلښت هم درته وویل.
ګل پري، موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو. هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ، یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې.
هو، درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې، ټولې نهه کلمې وې.
ښه نفیسې، خپه نه شې رانه، یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي، ډیر نور ماشومان هم شته. خود سړي زړه ورته بدیږي. خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کارونه کړي، بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پڅه یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کور سې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک ته خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو ملاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم ښه زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښته ملګه په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزینا غواړې راسم معلومه شي.
کوشي، له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نخوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم، نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه وایي.
نه فکر نه کوم، اول ځل یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتاد وینه ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې، حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي.
یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختمې. یو څه شی مې پکار دی.
زما مغزمه خرابه وه، چې راشي مڅه زما سره یو غیران هم نسته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس بهدار راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم د لوکونه خوا راځي؟
دغه دی د بل څنګ ته دی مشره.
زمونږ غوندې پرانځخته یا کینه کینه، اوس به هغه جابر نومه راسي. نن د هغه وار دی.
څوک ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی. خو پدره، ته راته پیسه پار کړي، ما ته به هم یوه پوډۍ اخلي. ګوره بیا به دې ځم یوه ورځ په درد ولګېږم که نه.
لکه چې کار وشو.
بس سرګې ولې یو بل ته وهیا کوم کار وسو مال خو لا نه دی راغلی
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته مې یو پوړی واخلي خانه خرابه تا به کله راځي دا کس
ما خپل سات خرڅ کړی که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي
اوس خو څلور بجې دي
بس دای په زه یوازې ذاته نه اخلم هغې چادرې دارې ښځې ته یم اخلم ښه نه دی چې هغه نه وږ کې ودرېږي
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په ماشومانو باندې ترون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.